برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان میکند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي افغانستان د روان 2023 کال په 11 میاشتو کې څه باندې 1,600,000,000 ډالر صادرات درلودل. د دې خونې د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ارقام د دوی دفتر ثبت کړي دي.
ارقام چې زمونږ سره دقیق موجود دي د اتاق تجارت او سرمایه‌گذاری سره په 2023 کال په دغه یولس میاشتو کې تقریبا په ارزښت د 1,600,000,000 ډالر صادرات شوي دي د افغانستان څخه نورو ملکونو ته.
ښاغلی الکوزای زیاتوي چې د تیر کال صادرات هم تقریبا همدومره وو، خو د هغه په وینا د هیواد صادرات د جمهوریت د مهال پرتله دوه برابره زیات شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم پرون د صادراتو ورته شمیرې او احصایې له رسنیو سره شریکې کړې دي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ UNHCR مشر وایي دوی تل دغه هیواد ته د یو بیړني حالت په سترګه ګوري. لیونارډو زولو دا څرګندونې پرون له بروکسل څخه د لیدنې پر مهال وکړې. د بلجیم EU ابزرور خبری سایټ د راپور له مخې ښاغلي زولو پر افغانستان د طالبانو واکمنېدو ته د اشارې په ترڅ کې وویل افغانستان چې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت له کبله د انزوا خواته تللی د 2023 کال د اگست میاشتې له بیړني وضعیت څخه نه دی راوتلی. UNHCR اوس مهال له هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړنۍ چاره بوخت دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې په اساس د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې پرون دوشنبه هم 411 کورنۍ افغانستان ته راستنی شوې چې په دې ډله کې 234 کورنۍ پر تورخم او 118 نورې په سپین بولدک افغانستان ته را اخراج شوې دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ښځو لپاره ځانګړی سوداګریز تفریحي او فرهنګي مرکز یې پرانیستی دی. د بامیان د والی مطبوعاتي دفتر پرون ته یو خبر پاڼه کې ویل دا مرکز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری UNHCR په مالی لګښت مرکز ته نږدې د ایساخان دښتې په نوم سیمه کې جوړ شوی. خبرپاڼه زیاتوي چې دا مرکز د فامیلی بڼ په نوم یادیږي او د حرفوي زده کړو یوه څانګه، هټۍ، رستورانت، یو لوی سالون، شنه ساحه او تفریحي پارک لري. په بامیانو کې د ښځو لپاره د داسې یو مرکز د جوړېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ادارې د امر پر اساس د باندې امیر د ملي ساحه په ګرون ټولو پارکونو او تفریزاینو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګیدلی دی. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. یو شمیر فعالانو او سیاستوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول کېدو ته غبرګونونه ښودلي دي. د همدې غورځنګ فعال او سیاستوال علي وزیر پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي زندان او بریدونه په بددوی زغم نه یوازې دا چې کم نه کړي بلکې زیات او پوخ به یې کړي. د ښځو د تعلیم او حقونو فعالې او د پی ټی ایم غړي ثنا اعجاز هم د پښتون نیول کېدل او پر هغه برید غندلی دی. پښتین پرون دوشنبه د بلوچستان یالت د پولیسو لخوا وروسته تر هغه ونیول شو چې پر موټریس کاروان یې ډزې وشوې او دای ترې روغ ووت. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان وایي ډزې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا شوې چې د منظور پښتین یو همکار او یوه لاروی میرمن پکې ټپي شوې ده. او د بریتانیا د دفاع وزارت اټکل کوي چې د روسیې شاوخوا 10,000 سرتیري له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوې دي. د وزارت پرون دوشنبه په اوکراین کې د جګړې د تحولاتو په اړه خپل تازه راپور کې د روسانو د تلفاتو د غشمیر اعلان کړی دی. په راپور کې راغلي چې په وژل شوو روسانو کې شاوخوا 50,000 د روسیې پوځیان او 40,000 نورې د واګنر ډلې اجیر جنګیالي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت په حواله د اوکراین په جګړه کې د 180,000 نیولې تر 240,000 پورې روسي پوځیان او د واګنر جنګیالي ټپیان شوي هم دي. روسیې په دې اړه څه نه دي ویلي او روسیا او اوکراین دواړه په جګړه کې د خپلو وژل شوو سرتیرو په اړه په اسانه څه نه وایي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د خځو فعاله جولیا پارسی چې د ناروغۍ له کبله روغتون ته وړل شوې وه بیرته د طالبانو د ملي امنیت یوې ادارې ته انتقال شوې. د هغې یوه همکاره مو غږولې.
در ما از کابل اول دادن که اونا وضع روحی
مکتا لکابل احوال رقی چه ده هقی وضعیت ده هقی روحی و جسمی شکنجی لکابل شو طالبان ور کری که نده یا روختون تا انتقال شوه.
پا افغانستان که ده جمعی پر آرسیدو خلق ده برخنال پرچاوی شکایتون لری
ننګرهار ولایت کې د برق پارچاوی ډیره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډیر زیات دی. غریبي، غربت، بیچارهګي، بیکاری هم زیاته ده.
افغانۍ په نړۍ کې له هغو دریو کرنسیو یا اسعارو څخه ده چې تیر یو کال کې ارزښت لوړ شوی. ګټې څه دي؟
د اجناسو قیمتونه په یغه جغرافیه کې راټیټیږي، باورمندي زیاتیږي، سیمه ایزی پروژه کولی شي چې د کرنسی په اساس باندې تطبیق سي.
او دا به هم واوري چې اسرائیل د غزه جنوب ته ټانکونه لیږلي او يرغليز بریدونه یې ډیر کړی دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د راپورونو له مخې د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسی چې تېره اونۍ یو روغتون ته رسول شوې وه یو ځل بیا د طالبانو د ملي امنیت د ادارې لخوا د دغه ریاست یوې ودانۍ ته انتقال شوې او بیرته توقیف شوې ده. جولیا پارسی د هغو ښځینه فعالانو له ډلې ده چې تر اوسه د فعالانو د ادعاو له مخې د طالبانو په بند کې ده. طالبانو بیا د هغې توقیفول نه دي تایید کړي او روغتون ته د هغې د لیږد په اړه هم څه نه دي ویلي. تفصیل یې په دې راپور کې له عابدې سپوږمۍ نه اورو.
افغان فعالانې وایي چې د ښځو د خود جوشه غورځنګ یوه مشره جولیا پارسی چې د طالبانو په زندان کې له شکنجې وروسته روغتون ته لیږدول شوې وه بیرته د ملي امنیت ادارې څلوېښتم ریاست ته راوستل شوې ده. د فعالانو په وینا دا پیښه تېره اونۍ شوې وه خو موضوع اوس رسنیزه شوه. د افغان ښځو د خود جوش غورځنګ غړي لیلا بسیم ابیګا ازادي راډیو ته وویل چې د میرمن پارسی کورنۍ خبره وه چې نوموړي روغتون ته بیول شوې خو هغوی نه غوښتل چې دا موضوع رسنیزه شي.
له بده مرغه دا پیښه تېره اونۍ شوې ده. هغه روغتون ته انتقال شوې وه ځکه له رواني پلوه یې سخته ضربه لیدلې وه. کورنۍ یې له هغې سره د لیدنې د امکان د برابرولو په خاطر ونه غوښتل چې دا موضوع رسنیزه کړي خو دا موضوع نن رسنیزه شوه. هغه اوس بیرته څلوېښتم ریاست ته انتقال شوې ده.
د ښځو د حقونو مدافع فعالان ادعا کوي چې جولیا پارسی له ندا پروانی، منیژه صدیقي او یو شمېر نورو مترزو میرمنو سره یو ځای د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي. د افغان میرمنو د حقونو یوه بله فعاله مینه رفیق هم تاییدوي چې میرمن پارسی د شکنجې په نتیجه کې روغتون ته لیږدول شوې وه.
در ما از کابل اول دادن که اونا وضع روحی
مکتا لکابل احوال رقی چه ده هقی وضعیت ده هقی روحی و جسمی شکنجی لکابل شو طالبان ور کری که نده یو روختون تا انتقال شوی و خو مکتا تا ده روختون نوم و نخیست چه کم روختون و پا کم زای که و خود هقی وضعیت خنده ای.
د طالبانو ویاندویانو د دې ادعاو په اړه د وضاحت لپاره د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو دوی تر اوسه د دې ښځو نیول نه دي تایید کړي. د بشري حقونو فعالانو، ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو دولتونو د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې ښځینه فعالانې له بنده خوشې کړي او د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امنې محمد د تېرې لیندۍ میاشتې په 15مه په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه او له خپلو حقونو د هغوی محرومول باید په جدي ډول وڅېړل شي. د ښځو د حقونو او د طالبانو د حکومت د مخالفو فعالانو نیول هغه موضوع ده چې له کبله یې لویدیځو هیوادونو تل د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي. دا او د بشري حقونو نورې اړوندې سرغړونې له هغو عواملو څخه دي چې له کبله یې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه ورځ
سبا د لیندۍ 15مه په افغانستان کې د دولت لخوا رسمي جمعې پیلېږي. په افغانستان کې وار لمخه په یو شمېر ولایتونو کې هوا سړه شوې ده او ورښتونه هم شوې دي. په همدې سړه هوا کې بیا یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د برېښنا پرچوي ډېره شوې ده. د برېښنا د پرچوي شکایتونه هر کال په همدې موسم کې زیاتېږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د ژمي په رانږدې کېدو سره هوا مخ په سړېدو ده، د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د اکثر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا پرچویانې ډېرې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی جان محمد وایي دوی په ورځ کې د څو محدودو ساعتونو ان کله کله د دقیقو په حساب برېښنا لري.
څه وخت کېږي چې ننګرهار ولایت کې د برق پرچاوي ډېره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډېر زیات دی. غریبي، غربت، بیچارګي، بیکاری هم زیاته ده. مردم ډېر غریب دي. د دوی ټول مشکلات د ژوند هغه په برق باندې دی، ولې دلته برق ډېر کم دی. په ورځ کې دوه ساعته یا یو ساعت حتی یالس دقیقې راشي، نو نه پوهېږو چې د پرچاوۍ علت څه دی.
د کابل اوسیدونکی احمد هم ورته شکایت لري او وایي دوی هر ورځ سمه او منظمه برېښنا نه لري.
امچان وخت میشه که برق خیلی پرچاوی زیاده داره.
برېښنا پرچاوی زیاته شوی هر ورځ دی او ساعت لپاره راځي او هغه هم منظمه نه وي. د دې سیمې د خلکو سونز ډېر دي، ځکه زموږ ټول کارونه په برېښنا پورې اړه لري. موږ غواړو چې دا سونز هوار
شي. کورای مردم د می برق وابستګي داره.
د کابل یو بل اوسیدونکی طارق چې د بوټانو یو وړه کارخونه لري وای چې نه کور او نه هم خپل کارخونه ته منظمه برېښنا لري. هغه ازادي رادیو ته وویل
مشکلات برق دائمی یک مو 20 روز میخیزه.
پدې یو میاشت او شل ورځو کې د برېښنا ستونزې دومره زیات شوې چې هر ورځ لدرې څخه تر څلور ساعتونو پورې برېښنا لرو او بس. موږ په دې برخه کې لګڼو ستونزې سره مخ یو. حکومت باید ورته پام وکړي. په ځنګړې توګه د تولیدي فابریکو لپاره چې د سهار لا تو بجو څخه د ماسپخین تر څلور بجو باید برېښنا ولري.
موږ د خلکو یادې اندېښنې او ستونزې د طالبانو حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت له ویان حکمت الله میوندي سره شریک کړې، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو یاد شرکت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا په هغه هېواد کې د برېښنا د تاسیساتو له اساسي ترمیم وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلې ده. برېښنا شرکت زیاته کړې د خلم او خنجان سب سټېشنونه او همدارنګه د بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر هم بیرته عادي حالت ته راګرځېدلې دي. دغه شرکت د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی و چې د ازبکستان د برېښنا د تاسیساتو د اساسي ترمیم له امله به افغانستان ته د دغه هېواد وارداتي برېښنا 50% کمه شي. برېښنا شرکت دغه شان زیاته کړې وه چې له دغه هېواد څخه د وارداتي برېښنا د اندازې د کمېدو له امله به د هېواد 11 ولایتونه او صنعتي پارکونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شي. د برېښنا د پرچاوي ډېرېدل یو له هغو ستونزو څخه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري او خلک ترې ډېر ځله سر ټکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګر څه کال په خپل یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي. دغه برېښنا د ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردېږي او په ډېری مواردو کې په کوربه هېوادونو کې د برېښنا د مصرف د زیاتوالي او یا د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې دننه د برېښنا رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کېږي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرایلو پاوز پرون د شنبه د غزې جنوبي برخې ته لزګونه ټانکونه واستول. دا د حماس ډلې پر ضد چې امریکا او اروپای ټولنه یې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژنې د اسرایلو د یرغلیزو اقداماتو یوه برخه ده. اسرایلو ژمنه کړې چې حماس ډله به له منځه وړي. تفصیل په دې راپور کې له احمد تکلاورو.
د اسرائیل پاوز د حماس او نورو تونلارو ډلو پر ضد د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د غزې د تړانګي جنوب ته لسګونه ټانکونه ولېګل. اسرائیل دا اقدام په داسې حال کې کوي چې په غزه کې د ملکي تلفاتو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. دا عملیات څو اونۍ وروسته له هغه ترسره کیږي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې د تړانګې په شمالي برخه کې پوځي عملیات وکړل. پرون اسرائیلي پوځیانو د غزې د جنوب په ځینو برخو کې له الوتکو څخه خبر پانې خبرې کړې چې په هغو کې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له خپلو سیمو اوزي. عیني شاهدانو فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې پرون یې د غزې جنوبي ښار خان یونس ته نږدې اسرایلي ټانکونه، زغرګاډي او بلدوزرونه لیدلي دي. د هغه سیمه ده چې له کورنیو بې ځایه شویو ډکه ده. اسرایلي پوځ ویلي دي چې په خان یونس کې به د حماس او نورو تروریستي ډلو پر ضد تهاجمي عملیات وکړي. اسرائیلی پوځي چارواکو خبرداری ورکړی چې په خان یونس کې د دوی پرمختګ په دې معنی دی چې عام خلک نور نو د دې ښار په شمال او ختیځ کې په صلاح الدین نومې لویه لاره تګ راتګ نشي کولی، ځکه دا لاره د جګړې جبهه بلل کیږي. اسرائیلو ژمنه کړې چې پر خپل قلمرو د حماس ډلې د اکتوبر د 8مې د برید په غبرګون کې به دا ډله له منځه وړي. په دې حمله کې د اسرایلي چارواکو په وینا 1200 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول، او حماس ډلې شاوخوا 240 تنه نور یرغمل ونیول. د هغه موقت اوربند په نتیجه کې چې اعتبار د جمعې په ورځ پای ته ورسید، حماس 80 تنه یرغمل خوشی کړل او په بدل کې اسرایلو 240 تنه فلسطینیان له خپلو زندانونو آزاد کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس ډلې په لاس کې دی وایي چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د اسرایلو په حملو کې نږدې 15900 کسان چې په سلو کې اویا یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د تلفاتو په ټوله نړۍ کې اندېښنې او د خلکو پراخ اعتراضونه پارولی دي. همداراز د اسرایلو پوځ پرون اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8مې نېټې څخه یې یو باندې 400 سرتیري وژل شوي دي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
را سره اوسئ. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس راځو یو بل جالب مطلب ته. بلومبرګ سږ کال په یو راپور کې اعلان وکړ چې افغانۍ په نړۍ کې له دریو هغو کرنسیو یا اسعارو څخه ده چې ارزښت یې لوړ شوی دی. د رسنۍ په روسته کې ویل سره لدې چې افغانستان له بشري بحران او بیوزلۍ سره مخامخ دی، سږ کال د نورو کرنسیو په وړاندې د افغانۍ ارزښت 14% لوړ شوی دی. د افغانۍ ارزښت ولې لوړ شوی؟ آیا د افغانۍ د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بایو او یا د خلکو پر ژوند هم مثبت اغېز کړی دی؟ د پیسو د ارزښت لوړېدا د هیوادونو لپاره څومره مهم دی؟ په همدې تړاو عصمت څاروان له بېلابېلو کارپوهانو او نظر خاوندانو سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
په روسي یو کال کې د نورو هیوادونو د اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په پرلپسې ډول لوړ شوی دی. ځینې ورته خوشاله دي او دا د اقتصاد د غوړېدو لپاره ګټور بولي، خو آیا د یو هیواد د پیسو ارزښت خامخا د هغه اقتصادي ودې سره مرسته کوي؟ په ځلونو مو اوریدلی چې یو شمېر سترو تولیدونکو هیوادونو لکه جاپان او چین د خپلو پیسو د ارزښت د ټیټولو لپاره د اسعارو په بازار کې مداخله کړې، او دا مو هم لیدلی چې د ایران او ترکیه په شان یو شمېر هیوادونه د خپلو پیسو د ارزښت کمیدو له درکه اندېښنه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال وایي چې د پیسو په حق له نظریات د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري.
د هر مملکت د اقتصاد وضعیت او اقتصادي شرایط هم فرق کوي. پیسې په اقتصاد کې بل شی نه ده، پیسې فقط د تبادلې وسیله ده، د سپما وسیله ده چې د پس انداز په توګه په بانکونو کې جمع کیږي. دونه اقتصادونه د اقتصادي وضعیت د واردات صادرات بانکونو کې د دوی رول، خپل بانکونو د بانکونو قوت، په نورو هیوادونو کې د دوی پروژو موجودیت، دا فرق کوي. ځینې هیوادونه مثلا چین وار په وار د خپلو پیسو ارزش قصدن ټیټ کړ. دا په دې خاطر چې دغو هیوادونو د پیسو ارزش ټیټ کړي، د خزینه نور هیوادونه خرید ډیر کوي.
د اقتصادي چارو بل متخصص تاج محمد تلاش هم دا خبره تاییدوي، خو په عین حال کې وایي چې په مجموع کې هیوادونه هڅه کوي چې د پیسو ارزښت لوړ وي.
هر هیواد واړي کرنسی یا پولي سیاستي د نورو بهرنیو پیسو په تبادله کې او نسبت د گاونډیو هیوادونو هغه هیوادونه چې دوی صادرات او واردات ورسره لري کوشش کوي چې کرنسی اول ثابت حالت ځان ته ونیسي، او د ثابت حالت نه وروسته بیا لوړوالی ځان د پاره غوره کوي. دا په دې خاطر چې د اجناسو قیمتونه په یغه جغرافیه کې راټیټیږي، باورمندی زیاتیږي، سیمایز پروژې کولای شي چې د کرنسی په اساس باندې تطبیق سي، او همدارنګه کولای شي چې د نړیوالو کرنسیو سره لکه ډالر، ایرو او پاوند او استرلینګ او داسې نور موارد د یغو په مقابل کې خپل دائمی ثبات خپل کړي، او بالاخره یو غټ تحول په سیمایزو پروژو او همدارنګه د اجناسو په پیر او پلور کې رامنځته سي. دا د هر هیواد غوښتنه ده چې ارزښت د پیسو یې لوړ وي.
خو لکه څرنګه چې پوهان دودیال وویل، د پیسو ارزښت د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري. د اقتصادي چارو متخصص عبدالنصیر رشتیا د مسئلې ته په اشاره وایي، هغو هیوادونو ته چې ډیر شیان له بهره واردوي د پیسو لوړ ارزښت مهم دی.
زه فکر کوم هغه ودو لپاره چې هغه ورته کوونکی ودوي هغه ته ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه هر ډول ټوکې چې راوردوي په ډالر په حساب، یعنی د خارجي کرنسی په اساس دوی وردوي، نو چیرته که په دای ووت کې د پولي ارزښت لوړ شي، نو دوی کولای شي چې ډیر شیان راورده کی او په قیمتو باندې ډیر مثبت اثر لري. او هغه ودو چې لکه صنعتي ودو دي، صادر کوونکي ودو دي لکه چین، دوی همیش غواړي چې خپل کرنسی باید ټیټه وساتي، ځکه چې هغوی صادرات کوي.
د طالبانو له وخته رسیدو مخکې د افغانستان کالنۍ بودیجه نږدې 6 میلیارد ډالر وه چې نیمایي یې له نړیوالو مرستو تمویلېدله. پر دې سربیره نړیوالو مؤسسو او نړیوالو ځواکونو میلیاردونه ډالر په افغانستان کې لګول چې د افغانیو د ارزښت په ثبات کې مهم رول درلود. د جمهوری نظام په لومړیو کې د نویو افغاني نوټونو له چاپېدو وروسته یو ډالر په 48 افغانۍ تبادله کېده. د وضعیت په ډیر لږ توپیر ډیر کلونه دوام وکړ، خو د جمهوری حکومت په وروستیو کلونو کې چې ډیرو خلکو له افغانستانه پیسې ایستلې، د افغانۍ ارزښت د ډالرو په وړاندې ولوید او هر ډالر په شاوخوا 80 افغانۍ تبادله کېده. اوس چې د پخوا په شان نړیوالې مرستې نشته، ولې افغانۍ نه یوازې خپل ارزښت ساتلی، بلکې اوس د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په وو کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی؟ شاغلې تلاش درې عامله د یو هیواد د پیسو د ارزښت په لوړوالي او ټیټوالي کې اغیزمن بولي.
یو، احتکار. دوم، قاچاق د ډالرو او یا د هغو اسعارو چې په یغ بازار کې لوړ قیمت لري. دریم، د اونس یا طلا راټولول او د هغه احتکار کول او هغه په قاچاق وړل.
طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ډالرو د قاچاق د مخنیوي او پر افغانیو د راکړې ورکړې د زیاتولو لپاره یو لړ هڅې وکړې. پر یادو عواملو سربیره د پوهن دودیال په باور د افغانیو د ارزښت په لوړېدو کې بهرنیو مرستو هم رول لرلی دی.
یو خدا ده چې هر هفته څومره ډالر راځي د امریکې نه، تاسو ګوره دا د افغانستان اقتصاد کې تزریق کیږي. دا تزریق کېدل د پیسو افغاني ارزش اوچت کړی ده. بل دا ده چې د افغانیو د حجم د لحاظ په بازار کې د کمی احساس ده، یعنی ډېر بانک نوټونه زاړه شول او له چلند ووتل. طبعا په اقتصاد کې چې یو څه کم شي ارزش یې اوچتېږي. بل دا ده چې دغه زموږ وادوال چې بهر کې دي، مهاجر دي، تبعید شوی دي، هلته اوسیږي، خارج کې په اروپا کې، په امریکې کې، دوی خپلو کورنیو او دوستانو ته ډېرې زیاتې پیسې راځي په هره میاشت کې، دا میلیونونه ډالر کېږي. دغه پیسې چې راځي د افغانانو له خوا د دوی کورنیو ته، دا هم په حقیقت کې د افغانستان په اقتصاد کې ترجیح کېږي. دا هم په کومه د افغانیو د سره ډېر زیات کومک کېږي اقتصاد سره. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جګړه ودرېده، جنګ ودرېده، نو دغه ټول عوامل وو چې افغانۍ ارزش یې اوچت کړ.
ځینې وایي چې له پاکستان او ایران څخه د لکونو افغانانو راتک هم ممکن د افغانۍ پر ارزښت مثبت اغېز کړی وي. یو شمېر اقتصاد پوهان د ګاونډیو هیوادونو د پیسو پر ځای په افغانیو د معاملو زیاتېده د افغانۍ د ارزښت په لوړېدو کې مهم عامل بولي. د دوی په وینا د کار په بازار کې د افغانیو لپاره تقاضا زیاته کړې ده. خو له دې سره سره اکثره اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې د افغانیو د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بیو د پام وړ اغېز نه دی کړی. پوهان دودیال:
د دې ټول نه هدف د ملي تولید او د پیسو ارزښت د ټول خبرې چې موږ کوو د دې نه هدف دا ده چې ژوند د رفاه موجوده وي، د خلکو ژوند ښه وي، خلک بیکار نه ووسی، خلک تعلیم نه پاتې نه ووسی، د خلکو صحت خراب نه ووسی، یعنی د رفاه څه ناڅه علائم په ټولنه کې موجود وي، دغه هدف ته هستن. په پیسو باندې د پیسو په ارزښت باندې کت او پورته کېدلو په دې باندې تمرکز هدف نه ده، هغه صرف بعضی نخی دیده اقتصاد اوس چې څومره د پیسو ارزش د اسعارو په مقابل کې پورته ځي یا کته ځي په بازار کې په قیمتونو باندې د نرخونو په برخه کې تاثیر نه کوي، اصلا دغه بې ثباتي ده دا وضعیت.
خو یو شمېر سوداګر بیا د دې دلیل چې د جنسونو بیې د افغانۍ د ارزش په تناسب نه دي ټیټې شوي، په نړیوالو بازارونو کې د جنسونو د بیو لوړېدا بولي. د ملګرو ملتو او نړیوالو مؤسسو له اټکلونو سره سم شاوخوا 28 میلیونه افغانان په نړیوالو مرستو متکی دي او په مجموع کې د افغانانو پیرو دوس کم شوی دی. د نړیوال بانک تر راپور پر اساس سره لدی چې په افغانستان کې انفلاسیون په دیفلاسیون بدل شوی، خو بیروزګاری اوج ته رسیدلې. په هرو درو کورنیو کې یو لومړنی اړتیا ورشان نشرانی ولې. دا بانک وړاندوینه کوي چې تر 2015 پورې به د افغانستان اقتصادي وده په هغه صورت کې د 2 او 3% ترمنځ وي چې نړیوال مرستې ونه دریږي او د شزو خلاف د طالبانو پالیسي بدل شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو ورو د خبرونه د خبری مسایلو د پای شیبو ته ورسیدلو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی، خو اوس ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
ستاسو ل پیغامونو
د هلمند ولایت مسکراد ولسوالۍ څخه د کوینجک د سیمې د پښتزوی د سیمې څخه خبره در سره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکراد ولسوالۍ د بند پیروجیت څو واره راغلی ده، څو واره لاستیک شوی ده، زموږ خلک سړي شوي تر کابل کړلي، تر ولایت کړلي دي، خو هېڅ ژغه تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د دولت سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي، لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه. او بله دوهمه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سرک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سرک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله ده چې دغه سرک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به موږ پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم دلته په دې بټی کې دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دي، زمنګ منګ پخپلم دغه د بټی کار کو، خو زه تر دې دغه شته د افغانان رونه چې غو ډیر زیات مجبور دي د بټی کې پراته دي، او دلته په لکاو لکاو روپی دي د بټی والا د ټیکادارانو به چاره ګان ډیر د مشکل سر مخ دي، بهر هم نشي وته. نو دا اوس د تاسو لمه میسج پریدم، اوس د پولیس یو گاډی راغ او دغه بټی لره داخل شو، دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو کده سی یو سیستم برابرېږي د افغانانو د پارګ پر طریقې کې د حکومت د لاري کدل ته مثال خبره د افغانستان کوم نمائنده دی، دوی دغه مشکل خلک دوی باندې د تډیر زیات پیسې دي، د مجبورې شپې سبا کوي، او د سی خلک بګشته چې هغه کو وطن لزین وغدلاري کوي، مر سره نشته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو شپږنیمې بجې شوې وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی خو اوس په موکړې لانډو خبرونو ده د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي افغانستان د روان 2023 کال په 11 میاشتو کې څه باندې 1 میلیارد او 600 میلیونه ډالر صادرات درلودل. د خونې د مشرتابه پلاوی غړي خانجان الکوزی پرون ازادي رادیو ته ویل چې د ارقام د دوی دفتر ثبت کړی دي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو انرسیار مشر وایي دوی تل دغه هیواد ته د یو بیړني حالت په سترګه ګوري. لیونارډو زولو دا سرګندونې پرون له بروکسل څخه د لیدنې پر مهال کړې دي. په بامیانو ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ښځو لپاره ځانګړی سوداګریز تفریحي او فرهنګي مرکز یې پرانیستی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په بامیانو کې د بند امیر او د غراز یو شمیر نورو پارکونو ته د ښځو ورتګ منع شوی و. یو شمیر فعالانو او سیاستوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول کېدو ته غبرګونونه ښودلی دي. د همدې غورځنګ فعال او سیاستوال علي وزیر پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي زندان او بریدونه به د دوی زغم نه یوازې دا چې کم نه کړي بلکې زیات او پوخ به یې کړي. منظور پښتین پرون دوشنبه د بلوچستان ایالت د پولیسو لخوا وروسته تر هغه ونیول شو چې پر موټریس کاروان یې ډزې وشوې او دای ترې روغ ووت. او د بریتانیا د دفاع وزارت اټکل کوي چې د روسیې شاوخوا 10,000 سرتیری له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دي. دغه وزارت پرون دوشنبه په اوکراین کې د جګړې د تحولاتو په اړه خپل تازه راپور کې د روسانو د تلفاتو د غشمیر اعلان کړی دی.
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د خیخې قاچاق 12 برابر ډیر شوی دی.
The data from seizures shows that between
د 2018 او 2023 کلونو ترمنځ نیول شوی نشي مواد په اړه معلومات ښیي چې په دې موده کې د خیخین ول 12 برابر ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به ووري چې د فراه ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې په آزاد ډول د نشي موادو د خرڅولو په اړه شکایت کوي.
چارباغ وا خوات سرای د شراب ټول شان په غزای کې خرڅیږي باید دولت هغه گیر کړي.
دا چې نشه د انسان پر مدافعي سیستم څه ډول ناوړه اغیز کوي په دې اړه مو د متادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
ټول نشه یي مواد هغه د اپین خاندان وي که سنتټیک افین وي یا مصنوعي او کتبی افین وي ټول زموږ په دفاعي سیستم باندې بد اغیز کولای شي او کوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
لو واده رئیس یې دغه ژوند دی
پرونی ویل پیسې راکا ما ورته ویل چې نیل ارما په کار شو لرګی را پسې واغست او لاس یې را ته مات کړ.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په منځنۍ اسیا کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د ښې قاچاق 12 برابر ډیر شوی دی. د دې دفتر چارواکي وایي د کوکنارو د کښت د بندېدو او د تاریاکو د بیو د لوړېدلو له امله اوس قاچاقونکي هڅه کوي چې د نشهیي بوټو پر ځای په خلکو کې کیمیاوي نشهیي مواد رواج کړي. ملګري ملتونه په افغانستان کې د نشهیي موادو د تولید او بهر ته د قاچاقو د کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري و اړتیا بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان شمالي ولایتونو څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي قاچاقونکي هڅه کوي چې د قاچاق سوو نشي موادو ډول او مسیر بدل کړي. په جنوبي اسیا کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر وویل پخوا ایران هغه هیواد و چې له افغانستان څخه به ډېر نشي موادو قاچاق کېدل او یا به هلته نیول کېدل. خو په وروستیو کلونو کې ازبکستان او تاجکستان هم د نشي موادو د قاچاقو په لویو لارو اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې استازي میرمن اشتا میتار په تاجکستان کې د هرات په نوم امنیتي غونډې ته په خبرو کې وویل چې له افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته د ششې قاچاق څو برابر ډیر شوی دی.
The data from seizures shows that between
د 2018 او 2018 کلونو ترمنځ نیول شوی نشي موادو په اړه معلومات ښیي چې په دې موده کې د ښیښې نیول 12 برابر ډیر شوی دی. دا وضعیت معنی لري چې قاچاق کوونکي د بازار د غوښتنې او نشي موادو د ډول مدیریت کوي. موږ نن نه یوازې دا چې د پولو له لارې د نشي موادو د قاچاقو په اړه خبرې کوو، بلکې انټرنیټ هم د نشي موادو د قاچاقو رانیولو او خرڅولو په وسیله اوښتی دی.
مېرمن میتار وایي د نشي موادو سره د مبارزې لپاره سیمه ییزه او نړیواله همکاري ضروري ده چې له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو مخه ونیول سي. د سازمان استازي وایي څرنګه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، په نړیوال بازارونو کې د تریاکو بیې له $100 څخه نږدې $200 ته پورته شوی ده. د نشي موادو سره د مبارزې معنیات د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د سیمې استخباراتي ادارې د افغانستان د نشي موادو په تولید او قاچاقو کې لاس لري.
د میتام فیتامین یا خیخی بازار ډیر وده کړې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې کارخانې شته چې د ځانګړو ډلو لخوا یې امنیت ساتل کیږي. اوس له بده مرغه چې د افغانستان خیخه تر ډیرو لري هیوادونو پورې رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو او هغو ګاونډیو هیوادونو پام افغانستان ته اوښتی چې له نشي موادو سره مبارزه کوي او ځانګړي راپورونه چمتو کوي.
ملګرو ملتونو که څه هم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی، خو په دې راپور کې پر دې خبره ټینګار شوی چې د کوکنارو د کښت له کمیدو سره سم په دې هیواد کې د کیمیاوي نشي موادو په تیر بیا د ششې تولید د ډیرېدو په حال کې دی.
په راپور کې مو واورېدل چې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق 12 برابر ډیر شوی دی.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ولنن افیر مې ورسې ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شي دې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، اقونه دمون خراب کړو.
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فرا ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې په ښکاره او آزاد ډول د نشي موادو خرڅولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو اوس هم د نشي موادو جوړېدل دوام لري او نشي مواد په آزاد ډول خرڅېږي. معتادین نه یوازې دا چې لږ سوي نه دي، بلکې نور هم ډیر سوي دي. د فرا ولایت معتادین هم شکایت کوي چې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. لهم دی عمله دوی تر څو ځله درملنې ورسته بیرته په نشو اخته سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته د فراه ښار په شمال کې د اسکر آباد نومې سیمه کې د پخوا په شان مرتدین راغونډ شوي او د ملګرو ملتونو او طالبانو د حکومت د راپور برعکس د کوکنارو په کښت کې کموالی د دوی پر شمیر هیڅ اغیز نه دی کړی. لدی متدینو څخه یو هم طاهر نومیږي. دای وای چې د نشئی مواد خرڅون کی یاد دوی په جبه ساقین د پخوا په ډول دوی ته نشئی مواد اسانه راوړي.
هغه مواد بخوایا
هر وخت چې مواد وغوړي پیدا کیږي اسانه پیدا کیږي، په شل دیش افغانۍ خرڅوي همدلته هم راوړي.
امین جام بیا
نسیم یو بل متدی چې په فریدون کلا کې شپې او ورځې تیروي او څمو د مخ کې نشه پریخي و. خدا چې په دې سیمه کې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي او متادین هم ډله ډله ګرځي، د حمله متادینو سره یو ځای او بیرته متاد شو.
ساقیان ډیر دي او نشئی مواد هم کم نه دي. کنه نشئی مواد نه وای ما بدل څه کول؟ زما غوښتنه ده چې معتادین او ساقیان دې ټول کړي چې موږ پیغمه شو. یو کال کېږي چې زما معتاد شویم او یو ځل می درمرنه هم شوې ده.
د فراه ولایت اوسیدونکي په تیر بیا خاریان له معتادینو څخه شکایت کوي او وای په خار کې د معتادینو حضور د جنایي پیښو ترڅنګ د دې سبب شوی چې بیروزګار ځوانان هم له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. سالی جان د ساختمانی موادو پلورنځی لري. دی هم د معتادینو له جرمونو څخه تنګ شوی دی.
چارباغ واخواته سرای دی شراب ټول شان په هغه ځای کې خرڅېږي باید دولت هغه گیر کړي. هغه دلته راشي پوړی پر خرڅوي پوړی عام خرڅېږي. د معتادان د ټول کې د شپې موږ شپه تر سهاره پر سرای باندې پیرایو په خدای کولپام وراشو.
مدني فعالان که څه هم د کوکنارو په کښت کې کمواله استایي خو زیاتوي چې اوس هم د پخوا په ډول نشئی مواد تولید او پلورل کیږي. د فراه ولایت اوسیدونکی حمید الله نورزی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې معتادینو ته د نشئی موادو نه رسیدو لپاره د خلکو څخه مرسته وغواړي ځکه چې خلک د خپلو اولادونو په اړه اندېښنه لري.
بسیار آسان سر چوکات توزیع میکنه داخل کوچه های فرعی توزیع
نشه ای مواد پر چلورلار و او کوچو که دیر آسان خرسیگی که چه هم امارت مخ نیسی خو نپو هیگم چه ساقیان چنگ پو دوم را آسانه نشه ای مواد خرسوی. یو بل دلیل دادی چه معتادین اوز هم در سرک پو گلدانونو که اوسیگی. زل دولت څخه غوښتنه کوم چې په دې برخه کې د خپل هڅې کړندې کړي له خلکو او محلي مشرانو دې هم مرسته وغواړي.
راز بزرګای محله کومک بگیره.
که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د فراه ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه زرګونه معتادین راټول او د نشو پریښودلو لپاره یې څو میاشتې په زندان کې وساتل خو له زندان څخه تر راوتلو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړل. د فراه ولایت اوسیدونکي او معتادین وایي چې د بیرته معتاد کېدو اصلي علت دا دی چې په دې ولایت کې نشئی مواد آسانه او ارزانه پیدا کیږي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د فراه ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې په آزاد ډول د نشئی موادو د خرڅولو په اړه شکایت کوي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاٹ دی پودر وہی یا میں خور دی جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خوس بخ خبر نه خم خم مورم
چمون گ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشئی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان و نیزخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساعت د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1200 شپږ نیمه منځنۍ چپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد د نورو جانونو ترڅنګ د انسان د وجود مدافعي سیستم کمزوري کوي چې په نتیجه کې معتاد د ناروغیو پر وړاندې مقاومت نشي کولای او ډیره وړه ناروغي ژر کمزوري کوي. دا چې نشه د انسان پر مدافعي سیستم څه ډول ناوړه اغیز کوي، نشئی مواد ولې د بدن مدافعي سیستم کمزوري کوي او د انسان په بدن کې د یو کمزوري مدافعي سیستم نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي چې په پیل کې د انسان د وجود د مدافعي سیستم په اړه معلومات راکوي.
د انسان دفاعي یا مدافعي سیستم یو سیستم دی چې اکثره د وینې د سپینو حجراتو څخه جوړ شوی دی چې په هغې کې ایزنو نیټروفیل په نامه یو حجره ده چې د بدن عسکر دی. د مونوسایټ په نامه بله حجره ده، سپین کروایت ورته وایي. کله چې بدن ته میکروبونه یا مختلف خارجي مواد داخلیږي هغې په مقابل کې ودرېږي او دغه مواد خوري یا د منځ وړي. یعنی زموږ دفاعي سیستم د وینې د سیستم یو برخه ده چې سپین کرویات یا ډبلیو بی سی ورته وایي چې 95 حجرات پکې موجود دي او دغه د انسانانو دفاعي سیستم جوړوي او وظیفه یې دا ده چې نه پرېږدي کوم چې زموږ بدن ته مختلف میکروبونه زهري مواد زموږ او ستاسو بدن ته داخلیږي، نو دفاعي سیستم د دوی په مقابل کې راولاړیږي او دوی سره جنگ کوي او بالاخره دوی د منځه وړي.
نشئی مواد ولې د بدن مدافعي سیستم کمزوري کوي؟
نشی مواد چون خپل زهر دی او د بل خوانه دی او خارجي میکروب په نظر ورته زمونږ بدن ګوري، ځکه چې نشی مواد زمونږ د ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغیزه کوي او زمونږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زمونږ د بدن یو برخه ده، د هغې په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي. دویمه دا چې خپله نشئی مواد د وینې په سیستم باندې یا د وینو په حجراتو باندې، چې وینه زمونږ ستاسو په بدن کې ډېرې مهمې وظیفې اجرا کوي، چې مثلا زمونږ ستاسو بدن ته اکسیجن رسوي، غذایي مواد رسوي، انرژي مواد رسوي، دواګانې رسوي، هورمونونه رسوي، متعدد د ضرورت ټول وړ مواد وینې په واسطه زمونږ د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته رسیږي. کله چې انسان نشه کوي، دغه د وینې سیستم یا د وینې کوم حجره یا نس چې دی دا متضرره کیږي، ځکه د وینې غلظت ډیریږي، وینه ټینګوي، په وینې کې یو نوی کارسینوجنیک یا سرطانی مواد پیدا کوي چې بالاخره وینه خپل وظیفه درست نشي کوي، په رګونو کې پرنټ کیږي او بلې خوانه خپل دفاعي سیستم هم د وینې یو سیستم دی. نو کله چې وینه متضرره کیږي، دغه ډبلیو بی سی چې زمونږ د بدن دفاعي عسکر دي، دا هم ورسره متضرره کیږي او کمزوري کیږي. په دې وجه باندې د انسان دفاعي سیستم د نشو په وجه باندې کمزوري کیږي. کله چې زمونږ دفاعي سیستم کمزوري شو، پس زمونږ بدن ته چې هر میکروب داخليږي، چون دفاعي سیستم موجود نه دی، موږ زر مریضي وو. یو معمولی ناروغي، دغه سه ناروغان چې دفاعي سیستم یې کم وي، هغوی کې ډیر وخت دوام کوي، بالاخره یو وړه ناروغي کولی شي چې دوی حتی د مرګ خواته ورسي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزوره دی.
څه ډول نشئی مواد لا ډیر د انسان پر مدافعي سیستم ناوړه اغیز کوي؟
ټول نشئی مواد هغه د اپین خاندان وي، سنتټیک افین وی یا مصنوعي او کتبی افین وی، ټول زمونږ په دفاعي سیستم باندې بد اغیزه کولای شي او کوي. همدارنګه هغه مواد چې نن سبا څوک ورته آیس وی، څوک ورته کرسټل یا شیشه وی، دا هم کولای شي چې زمونږ په دفاعي سیستم باندې ناوړه اغیزه وکړي. او همدارنګه ټابلیټ کې هم همدغه مواد دي، خو ټابلیټ کې لږ اثری جوړ کړي او شیشه یې لږه داسې ارزانه غوندې جوړه کړې ده. دغه چون د دې مواد افډرا دي او د خپل د رګونو د توسو سبب کیږي، د رګونو د پراخوالي سبب کیږي او بالاخره په رګونو کې وینه سلو کیږي او د وینې د سلو کېدو په وجه باندې بالاخره خپل دفاعي سیستم یا دفاعي حجرات هم د وینې بخش دی، د هغوی د کمزوري سبب کیږي چې بالاخره دفاعي سیستم کمزوري کوي. همدارنګه نور مخدره توکي هم د دې سبب کیږي چې زمونږ تنفسي سیستم کې ګډوډي رامنځته کی او بالاخره کله چې په تنفسي سیستم کې ګډوډي راغله، تنفسي سیستم وظیفه دا ده چې اکسیجن نسبی زمونږ په وینه باندې، نو په دغه صورت کې بیا هم اکسیجن فقاپی ډول باندې زمونږ په وینه باندې نه نسبیږي، تر څو نورو د بدن نورو انساجو ته وړل شي. نو په نتیجه کې خپل په وینه باندې هم بد اغیزه کوي او بالاخره دفاعي سیستم ناوړه اغیزه او د هغوی د کمزوري سبب کېدلی شي.
که د انسان په وجود کې مدافعي سیستم کمزوري شي، په دې صورت کې معتاد له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
دغه خلک د رنګ رنګ ناروغیو سره، قسم قسم ناروغیو سره مخ کیدای شي. او همدارنګه نظر هغه خلکو ته چې نشه یا معتاد نه دي، دا خلک ډیر د مختلفو میکروبي ناروغیو سره مخ کیدلی شي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزوره دی. او همدارنګه د دوی ناروغیان زیات دوام کولی شي په دې خاطر باندې چې د دوی دفاعي سیستم کمزوره دی. او همدارنګه دغه کسان د ناروغیو په وجه باندې نظر هغه کسانو ته چې معتاد نه دي، زر مړه کیدلی شي یا زر د منځه تللی شي، ځکه چې د دوی د بدن دفاعي سیستم کمزوره دی.
کله چې د معتاد مدافع سیستم کمزور شي، آیا د نشې له پریښودلو وروسته یې بیرته د غښتلي کیدلو چانس شته؟ او که همداسې کمزوری پاتې کیږي، چې باید ځانګړې درملنه یې وشي؟
کله چې معتاد خپل نشه یي مواد چې کومې سره دی معتاد دی هغه پرېږدي او بیا ورته رجوع ونه کړي، نو الله جل جلاله په بدن کې یو سیستم جوړ کړی دی، ری جنریشن یا دوباره ترمیم سیستم په نامه. که چېرته معتاد مطلق خپله نشه پرېږدي، نو د دې ډېر زیات چانس شته چې بیرته د دې دفاعي سیستم اعاده شي او کېدلی شي چې کومې خاصې تداوي ته ضرورت ونه لري او بیرته خپله دا سیستم، البته د ښه غذا په خوراک، د نشې په پرېښودلو او د ښه ژوند په کولو سره بیرته د دفاعي سیستم دوباره جوړ شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې فرید هغه ځوان دی چې لسو کالو راهیسې د خپلې میرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. دا چې دوی ورځې مخکې یې د ملالۍ لاس ورمات کړی دی، نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغلی چې د دې ستونزې یو حل لاره راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلار څنګه شو؟ د فرید د پلار سره دې خبرې وکړې؟
هو لورې، خبرې مې ورسره وکړې.
نو څنګه شو پلاره، څه یې ویل؟
لورې، خو سر دې ډېر بې پروا سړی دی، پار څه خبر دی؟ خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې چې هېڅ پېښ شوي نه وي.
ښه پوهېږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی دې پوډري دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو، له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکړه، ما ورته وویل چې نه لرمه، په قهر شو، لرګی را پسې واخیست او لاس یې راته مات کړه.
ما هم ورته دغه خبره وکړه، دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه، په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلی به دی و چې هو بدمرغه، څه پیسې له کومه کوم؟
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کړه. نور نو ته خپله پوهېږي پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مه ژاړه، هر څه به سم شي.
پلاره، زه نور له دې بلا سره ژوند نسم کولای، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه، عذر کوم. خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه.
مه ژاړه لورې، له دې شره دې خلاصومه، نن د همدې لپاره ورغلی وم. خدای ډېر سرتنبه سړی دی، د هېچا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به وسوځم. ما پلاره، همداسې ده که نه؟ ته هم دا غواړې؟
ته بې غمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې، له دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې، ټول کلی خبر دی چې فرید پوډري او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی، سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق دې اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو، تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هېڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښوي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. پر ډېر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه در سره یم، سبا له خیره محکمې ته ځو.
قاضی صاحب اجازه ده؟
او راځي راځي دغلط په دې چوکۍ کېنه.
قاضی صاحب دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومیږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضی صاحب خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لورې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلې؟
قاضی صاحب دی پوډری دی، د هیڅ ګټې وټې نه دی، زه پشپوش په وږي تږې پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډری یې؟
قاضی صاحب اوس د تن څخه به یې څه پوښتوم، بس اوس خو په دې بلا اخته شویم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې پشپوش په وږي او تږې وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضي صاحب یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دا دی تی وګوره، دوی ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
ته دا لاس دې خوښه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی. هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
قاضي صاحب ژبه یې را سره وهله، وینې طلاق راکړه، بس مات همدرد راغی او په لرګي مې وهله. نو
قاضي صاحب دا ډیر ظالم سړی دی، ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکم قاضي صاحب، تاسو ووایئ.
هلکه ته ولې دا بیچاره ناحقه وهې؟
قاضي صاحب تنګوي مې، کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې، کله وایي کالي نه لرم، کله وایي وږی یم، بس زمام زړه ورته تنګ شو. قاضي صاحب کتان د ما عمره تنګي والله چې په ناسان سره په لرګي ووهې.
قاضي صاحب زه م انسان یم، دا دی تا یې خپله خبرې واورېدې، په دې ډول مې لس کاله ورسره تیر کړل، نور زغم نه لرم، زه تینه طلاق واړم.
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ
شئ.
ما د دواړو خواوو خبرې ښې په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله مېرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي، او هغه ته یې ویلي چې وژنم دی.
هو قاضي صاحب بالکل همداسې ده.
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فریده څخه طلاق کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله ملسه.
بهار